برنامه بعدی، خدا نگهدار.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی د څرګندونو په اړه راپور ووري چې په کابل کې د افغانستان د سولې پروسې څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه راز به په افغانستان کې د موقتې ادارې د رامنځته کېدو په تړاو د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون هم واوری چې دا خبرې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړه شوي دي. او د پاکستان سترې محکمې نن د شپږونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګرینی او ولسمشر غنی په یو غټ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل راتلونکو انتخابات مهم بلل او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. نوموړي ژمنه وکړه چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر غني هم د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي او راتلونکي مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د حالاتو او سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړه شوي دي. اسوشیټډ پریس آژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپارو چې غوښتلې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویلي دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغانان او ایرانی کډوال سپارو چې یو لسې ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم چې په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شوی دی، خو بیا هم کډوالو پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. نه شپې ته کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په 2 بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چیرته چې وغواړي خپل درملنه وکړي. خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تیره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د نواز شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. په استنبول کې د امریکا د قونسلګری او ترکیه کارکونکو د جاسوسۍ او د ترکیه د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. د قضیه د ترکیه او متحده ایالاتو ترمنځ نوی ډیپلوماتیک جنجال پیدا کړی دی. د متین توپوس محاکمه چې ژباړونکی او د امریکا په قونسلګری کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکونکو دی نن په استنبول کې پیل شوه. نه 50 کلن توبوس له تیرې اکتوبر میاشت را په دې خوا په توقیف کې دی. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتح الله ګولین سره اړیکه لري. ترکیې حکومت ګولین د 2018 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي. که پر متین توپوس لګېدلي تورونه ثابتېږي نو په عمر قید محکومېدای شي. او دیموکراتانو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بارد د مولر د راپور څلور مخی زلنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ټرمپ او نه هم د هغه کوم استازی له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریک موګرینی د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې بهیر یو ښه فرصت بللی.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت دی او نن د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
په دې اړه به د یو سیاسي کارپوه نظر هم واوري. بل خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د موقتی ادارې د رامنځته کېدو په اړه کړي د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست یو ویاند وایي
از مکتمه دا چې پاکستان او د پاکستان عامه ټول څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورونو اشاره د لاسونو صدر وکړي.
په روزګان کې به مو د نوی عملیاتو د پیل خبر کړو. که وخت نور راپور نه همسته او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او یو بل تفریح خبرونه د ګوړې اچار په ګډه را سره واوري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤولې په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګرینی چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې نن له افغان ولسمشر سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې دا خبرې وکړې. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت ته باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤوله فدریکا موګرینی د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. میرمن موګرینی د سې شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حق له د روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
And these are all points on which the
دا مورچ چې تل په اروپای ټولنه کې د افغانانو ترڅنګ وي او هیڅ کله به یوازې پرې نه کړي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربان او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوی مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي پکې شامل وي.
of all afghan society including women
the اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د غشانو ویل چې سولې باید د افغانانو په مشروع مالکیت وي. خدای هم څرګنده کړ چې له امریکا تر روسیه او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په افغان سولې کې مثبت رول ولوبوي. نو موري همدا شان د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. پا په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له کړیو مرستو او ملاتړ مننه وکړه. ښاغلی غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده، باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هره ستونزه په تدبیر او تعقل لرې شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی، خو په ټینګار یې وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کېږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی. دوی سوله د افغانانو ترمنځ په یو ملي بحث بدله شوې ده او دا خبره دوام پیدا کوي. د سولې په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي وروستي اقدامات به ترسره شي. زه ډاډیم چې افغانان به خپل برخلیک په خپله وټاکي او ان شاء الله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپل راتلونکی وټاکو. د ویل چې د افغانستان سلویخت کلن نورین باید ښه مدیریت شي تر څو رامنځته شوی فرصت د بل جنگ او بحران لامل ونه ګرځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی همداشان ټینګار وکړ چې له افغانستانه به د دوی ملاتړ دوامدار وي او په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې له دې سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې له پروسی او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکو او تضمینونکو په توګه د اروپایي ټولنې رول اغیزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خدم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له ښاغلي خدم سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه کابل ته د اغلې فدریکا موګرینی د سفر په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان سپیکل سکیل کولو شامل ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده. ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی باید تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلی کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپایي اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تیرو اتلس کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا پلاسر کړه چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پاروونکي خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ به د فدریکا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې فدریکا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي او اوس کله چې د ولسمشر سره یې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لګي وای. مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې داخله ده. مونږ
تر یان تاسو فکر کوئ چې واسي بله تاسو فکر کوئ چې واسي د مشورو تر حده دوی کار دی او کنه نورم څه فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې دغه بین الافغاني خبرو د پاره ځکه چې واسنه ستونزه چې خبرو په وړاندې هغه دره چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبري نه کیږي.
راځي د فشار استلان او ختم کو. د فشار استلان هغه کار کول کېده چې کله جنگ په شدت باندې وانه او د سوري خبري مطرح نه وي. ازې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کړو. اروپایي اتحادیات ناظر رول لوبول شي. په نو وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په نو وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په نو وخت کې کم ژمنی چې د سول په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي پر دې باندې باید نظر رول ادا کی ک یو طرف هم لخلو کړلو وادو تیخ تکي دوی باید داسې الزامي شو دولري چې ټول طرفونه خپل وادو تجمن پات کی په فکر کوم چې نقش دې کلیدی دی هم د نظر رول او هم د تضمین کوونکی
د سیاسي چارو څېړونکو انتظار خدمو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که غواړی د افغانستان او نړۍ په تازه حالاتو ځان خبر کړئ نو ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه پر ټول هیواد کې صاف او واضح اورېدلی سي. ورسوی بل موضوع بل مطلب ته د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. بل خوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی د عمران خان څرګندونې د هغه خپلې نه بلکې د طالبانو دریته خبرې بولي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه سوی. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستانی سیاستوال دې د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
هیڅوک حق نه لري هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتما ده چې پاکستان او د پاکستان مقامات په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې صادره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې د دغه هیواد د سولې بهیر له پټپه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوې غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه سوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونه کوي، بلکې دوه ونې وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه مهال یې په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سعیدی زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
زما باور دا ده چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خولنه نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري، د امریکایانو سره اړیکې لري، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دا داسې خبرې دي چې لکه چې ورته تفهیم سوی چې دا خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي دنیا ته افغانستان ته ووایي چې داسې خبرې چې حکومت موقت رامنځته کېږي دا کوبلاره ده چې تاسو وغواړئ که نه غواړئ.
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې درمسته کېدو وړاندیز کړی دی. وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یوه پټپه ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په راتلونکي نظام کې د طالبانو د شاملېدو په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وې. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه نور تفصیل به نوری است نوری رکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې له پټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریځ سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپریس تریبیون ورځپاڼه راخستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کیدی شي چې یو موقته اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې د دغسې موقته ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دی څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړه چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د تېر کال د هود د میاشتې په لومړیو کې پلان شوې وه. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگټن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېد. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی خو تر اوسه پر دوو مسایلو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. له دې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري، خو هغه دا هم ویلي و چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که مود ازادي راډیو خبرونه نوې ورېدلې نو کولی سي په ویب سایت کې هم واوري او زموږ نور راپورونه او خبرونه ولولئ پته مود ازادي راډیو ډاټ کام. ورځو روزګان ته په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل سوی دی. افغان امنیتی مسولین وایي دغه عملیات د مرکز ترینکوډ اړوند ګرماب سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د نیولو په هدف پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصرانه نه ده کړې. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
افغان امنیتی مسولین وای د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې فیل کړی دي. چارواکي وای دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا پیل شوی چې بهرني ځواکونه هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د اداري مشر جنرال عبدالصمد شمس ازادي راډیو ته ویل چې د پیل شوو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي او څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټفیان کړي دي.
دوه غونډې باندې مداخله د پردا کړه د جنگ کرش مو یو ډا خواته مو یو ډا درځوي ته مو یو ډا طالبانو ته نن صاحب په حمله کې دوه نفر ځنمړ دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان پکې کېمړ دي. پرون هم یو نفر پکې کېمړ دی. په طالبانو کې یو نفر ته پیل دی. الله تعالی فضل دې ته مرجوب لر دا اوسې هیڅ ډول تاوان مستند پېښوي. ملتکان د شپې ورځې خپل موازی څنګه یو کیلومتر یو
عبدالصمد شمس هم دا راز زیاتوي چې پلان لري دغه سیمه د وسلوالو طالبان څخه په بشپړ توګه فاکه کړي او نوي پوستې په کښې کې ځای پر ځای کړي. د نوموړي په وینا چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقې ماینونه هم له منځه وړي دي. بل خوا بیا په سویل کې د 215 متل کلي اردو مسولین هم خبر ورکوي چې تیره ورځ د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسولین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسولین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغان افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښته کار ونه خیستل سي. شهزاد ګل اریوبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغو مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداری ورکول کېږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل ویصال د ښاغلي اریوبي دې څرګندونو ته په پام سره د مخابراتي خدماتو د خدمتونو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو سره هم ښکېدلې دي او دا راپور یې چمتو کړی په ګډه به یې وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل ښاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدمتونه ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم محمد حضرت دی. مخابراتی کمپنیو له کاره مونږه کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعضو وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېر پیسې، ډېر کریډیټ کارت مصرفږي، لکه کوم خبر او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه، لکه کوم چې دوی لایحه وصول دي، اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی او مخکې چې و مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې و.
اسم امین الله شهید خانم
دیوی. زما نوم امین الله ده. په فیسبوک کې ډیر کمزور ده، انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوی دي، معنی سو واره پیسې وهلې دي. زما غوښتنه ده چې غلا بند شي، نور خدمتونه هم خشي، اوس چې یو اونۍ زبسته فعال کړي نور پیسې هم درنه وهي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بل نیوکه داده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدمتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو مانه پیسې پټولې، بیا مې زورالم زنګ مورته هغه نه چې ګو ورل نه زینه اخبر حال مسر شریک بیا کرستا کم سندر سافت کړم او تر ما خو خنده سات کړو تاسو که سافت کړی دا ما سره مناسب نه ده، زه سپینګر دا ما نه لري که بیا سر دا غیم دا سندر به که سافت ولا بیا ما غسیب کان لري که بنیم واچ.
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بلستون چې خلک ورسخه شکایت کوي هغه د مخابراتي پوخغ ده چې د خلکو په خبره زیاتره ځایونو کې مخابراتي دستګاوې سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خوره د مخابراتي خدماتو تر پوخغ لاندې ده، خو د خلکو دغه شکایتونو ته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي ځواب سده. خغلی اریوبی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د کلنی راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ازادي راډیو ته ویل
اخچان وخت مهلت برشنده ده
دی وای یو څه مهلت ورته ورکو چې دوی اصلاحات راولي، خو که اصلاح نشول لومړی سپارښتنه ده، دوهم جریمه ده، او که بیا هم ونشول اړیو چې جواز ورڅخه واخلو. له دې وروسته مراد نشته، زه هیڅ مراد نه کوم او کدا کارونه مې عملی نه کړل آماده یم چې استعفا ورکړم او تاسو غونډې یو بل کار پیدا کړم. خغلی اریوبی د مخابراتي کمپنیو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم د ځانګړو تګلارو د پلي کېدو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې مخابراتي کمپنۍ به خلکو ته ځواب ورکوونکي وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکنور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه، پیشنهاد، تقاضا دا ده چې د عریبا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه 40 امبیانې راکمې کړي دي، 450 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم لکه 1000 پریم لکونه به راکول د 10 ورځو دپاره، هغه اوس 850 ملکونه راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بېچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل داسې پیداوار نشته دي. مخکې پلونځي کارت نه زه پوره 500 افغانۍ وې دې پاتې کې 15 افغانۍ زموږ نه مالي دولت ستنې 15 موږ ته 15 ولې پاتې کیږي هغه خو ایست لاړې اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ به موږ انډیاني داخلو دې کې انډیاني مې نه کاټ واچو سره نه مالي لاړې شي سره نه دارنګ د فرونو والا انډیاني کمیر لکی سره د سیستمونه ځانه ځانه په فالګي سیستمونه هغه کې څلور 15 ولې څنګه وتابل سره نه غسان دی وړي نو هیڅ خاور موږ ته نه پاتې کیږي موږ غواړو چې دا شان دې ځانې په موږ راشي داتې سہولت موږ نه سکون داش خپل افغانستان خلک خو دي وسلا
بشیر احمد کرینیان د فاریاب د ولایت شیرینتګاو د ولسوالۍ وفدین کوم او ستاسو د یاران څخه زحمت در کوم د عبیدالله بارکزی شهادت د خدای قبول کی د لوزه یو افغانستان ته او دا ځای داخله د کېدو نه نه ده پس د کورنۍ ته د دوه طرفدارانو ته مستقیت وایي خدای دې د شهادت قبول کی او هغه جنایتکاران د جر تجربه د دولت څخه موږ غواړو چې د قانون منګولو ته دې وسپاري او دا د منونو وړ نه ده چې په تېښته بریالی شو دولت به دې باندې باید د غور وکړي او جدي پلټنه وکړي او دا جنایتکاران خاینان دا پیدا کړي قانون منګولو ته وسپاري سلام شهرت ولرم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکو انتخاباتو او له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو د مرستو او همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکونکي د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. او دیموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول پاړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خبرېدو غوښتنه وکړه.
له رضوان مراد څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پاتې مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس بل رحمت افغان څخه سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د باسکل زغلاونې فدراسیون وای کابل کې د نجونو او هلوکانو ترمنځ ګډه سیالي تر سره کړه. دغه فدراسیون مشر حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالي کې د ټول هیواد په کچه 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې نه کسان درې نجونې او شپږ هلکان قهرمانان شول. د نوموړي په خبره دغه سیالي د دهمزنګ څلور لارې نه پیل او تر امید سبز ښارګوټي پورې 15 کیلومتره تر سره شوې. ښاغلی حمیدی وای دغه سیالي د نوي کال جام لپاره تر سره شوې. آسیایي جام ته د رسیدو لوبډلو ترمنځ د سیالیو په دوام کې د افغانستان درویس کلنه ملي لوبډله نن به له نیپال سره لوبه وکړي. دا سیالي د 2000 میلادي کال د آسیایي جام لوبو ته د لوبډلو د غوراوي په هدف ترسره کیږي چې په مالیزیا کې به ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په روانو لوبو کې افغان لوبډلې تر دې دمه د قطر او عمان په وړاندې سیالۍ کړې چې دواړه لوبې بایللې دي. افغانستان که د نیپال په وړاندې هم بریا خپله کړه د مخکې تګ چانس شته. او د هندستان د کرکټ په غوره لیگ ای پی ایل سیالیو کې به نن دلی لوبډله د چنای لوبډله په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په روانو لوبو کې دواړو لوبډلو یوه لوبه ګټلې او دوه نمرې لري. افغان مجیب ځدران چې د پنجاب په لوبډله کې لوبیږي تېره شپه یې دوه مقابل لوبغاړي وسوځول. په دغو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم لوبیږي.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري درنو دوستانو د ژمنې سره سم د ونیزو خبرونو د خبرېدو وخت راورسید. په لومړي سر کې به د شوزو پروګرام یعنی نیمه نړۍ پروګرام اوري او ورپسې تفریحي پروګرام لرو د ګوړې اچار.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده
ترماستریکا چې
مزدکړه کړي زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د انجونو د تعلیم په ارزښت او حقوق خندونو غږی کو چې انجونی ورسره لاس او گریوان دي ولې لا هم ګنډش مرنجونی ستکړې نشي کولای کورنۍ او ټولنه د دوی پزدکړو څومره غیز درلودای شي او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواری لپاره څه کړی
د جنو مکتب نشته ده
په ټول افغانستان کې موږ او یا زرو نوې شون کو ته ارتیول رو
راته په غوسه شول چې موږ مکتب دې مکتب ته ته چې نه جوړیږي
د چې اسلام یو سپیشل دین ده نرانو
پو همور کوي چې ماشوم خو روزي کور خسنبال کی
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غنی یو راپور برابر کړی د خبرونې په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی غړي سره مرکه هم کړي خو اوس راپور ته وښی
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 10% یې نجونې دي جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی یا ښوونځي تړلي دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولیږي د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي زرلښته وایي په کلي کې یې جګړه ده له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړې
نه مکتب مې نه دی ویلې مدرسه مې ویلې ده خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درسره خو داسې ژوند هم لږ زره تغییره ده طالبان ګډوډي ده د جنو مکتب نشته دی او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات خوندزی تړل شوې دي د دې وزارت ویاند نور کې نسات وای د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه خوندزی د زده کوونکو پر مخ پرانیزي
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوې او شوندزی په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالی تاسو ته مثال در د هلمند په بغران ولسوالی کې موږ یو باب مکتب دروازې ورسته له 50 کلونو پرانیست
کله یې خو جګړې د خوندزیو لارې تړلې ل بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمیرل شوې دي که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمیر شوراګانې جوړې کړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي خو لا هم یو شمیر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي نو ځکه خپلې لونې له ښوونځیو منع کوي په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما په همدې اړه وایي
د کاکا ښځه مې مانه پرې چې زه مکتب یم ما پلار ته ډېر وزر زارۍ وکړې چې زه مکتب وایم زه اوسه پورې وړایم پرې چې خپل مکتب مې وایم خپل آینده مې جوړه کړم خو پلار ما سره ونه منله ډېر زور زیاتي را سره وکړل دې د خاطر زه یې پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم اندې پورې را ورسېد چې کاکا ښځه په ما باندې گزار نه وکړه راته په غوسه شول چې مزه مکتب دې مکتب متا ته چې نه جوړيږي چې سو واره زما کتابونه وښ کول زه یو خلم وټه کولم په کوټه کې بندي کړلم
لا بل لوري مولوي سید هاشم هاشمي هم وای اسلام دین او شریعت جنو ته د علم زده کړې حق ورکړي او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي
دا چې اسلام یو سپیشل دین دی نرانو او خزو ته بلا بل حقوق ورکړي ی اول خدا دا چې مونږ تاسو وایو چې تعلیم په خزو او نر باندې فرض دی د پیغمبر علی صلوات و سلام حدیث ته باغوی باندې د کوچنیوالي نزدک کړی شروع کړی شي دینی تعلیمات په وکړی شي
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمباله هم هغه دلایل دي چې په خونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچه اغیزه کړی ده د فرا ولایت اوسیدونکو زرمینه وای ل دې کبله کورنۍ له خونځی را ګرځولې ده چې په خونځی کې د خزینه او په پرتل نارینه خونکو زیات وو هغه وای څو زلې خپل کورنۍ سره خبري وکړي چې زده کړو ته پریږدي خو
دې خبرو هیڅ ګټه و نه کړه.
زمون خو کور خواته مکتب خو خز معلومات نه وي، ټول سړی ول دوه تنی وي غم لاړې کابل ته وای چې دا ولایت نام نه ده، او یو پات شغم نور پری خودم. پلار مچ خبر شو چې غل تا ټول سری معلومات دي، نو زه مراته په غراته ویل چې مکتب نو سه نور تک غټ شوی. پلار ته مې وژړل وته مې چې زه مکتب وایم، سړی دی کوم بل درس وایم، کوم بل کارخانه کوم. پلار مې چې خلک درس خبر کوي چې ځوانه لور مکتب ته لګي، غل تم ټول سړی دي.
د پوهنې وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 240 زرو زیات خونکي په دندو بوخت دي، خو له هم اویا زرو خونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نوریا نصحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمیر ښځینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولی چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو، ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 13 زره نوي بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړي دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې څو ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه زده کړې په نیمایي کې پرېښوې.
مور پلار مې هم اوس چې تاته مکتب لرې ده نه شي تلله، که مکتب موږ ته نږدې و مو خو تلله شوې، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو او نه ونه شو کړله چې داړه شم. نو موږ چې کوم موټر کې وخېدو بیا هغه چا به وویل چې دا کوم موټر کې ځي، دا چیرې ځي، داسې کوي، نو عامه خطر موږ نشم زده نشم تلله مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي ځکه چې کور ډېر مکتبونه لرې دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومي کړې دي. ډیرې کورنۍ له دې کبله خپلې لونې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي را وګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو لخوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب تلله د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغه دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه نو ما ورته ویل چې مشران ته به دا خبره نه کوو، ځکه کېدای شي چې هغه تا پرېنهدي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو موده هم داسې پاتې شوله، او بې بعد د هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګوري یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویلې چې زه په تا باور لرم، خو نور خلک دا خپلو خپلوان چې دي یا دا کوم زموږ ګاونډیان چې دي دا به څه فکر کوي. نو دا خبرو باعث شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریا نصحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي، او د دې ښوونځیو مدیرانې هم ښځې شي.
ظریفه غفاری، ما د میدان ښار اوسنی ښارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواریدای شي؟ ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟ او که چیرې یوه ښځه لوستې شي په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستانۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اخلی نورستانی، که چیرې وایي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې دغه ستونزې څنګه هواریدای شي؟
په کورنیو کې باید نجونو ته باید د دویم جنس په سترګو ونه کتل شي. هغې ته باید دا مفکوره ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیاوې لري. کله کله داسې فکر راته پیدا کیږي چې دا نارینه چې غواړي چې دا مېرمنې تحصیل ونه کړي، دوی پوهیږي چې یوه پوهه وخیار مېرمن ځان پیژني، خپل حقوق پیژني، او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وایي مې پرېږده چې سترګې خلاصېږي.
سترګې خلاصې دل په څه معنا ده؟ یعنی هغه ځان پیژني، هغه به زما په مقابل کې استدلال وکړي، هغه زما ظلم و ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کړي، هغه استدلال کوي چې زه انسان یم، زه خدای خلقه کړی یم، شریعت راته حقوق راکړي چې زه باید تحصیل وکړم. نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه مالومدار چې ښځه هوښیاره شي، ښځه په دې پوه شي، خپل څنګ کې خپلې خویندو ته، حتی خپله ټولنې ته، کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي.
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
د ټولنې اساس کورنۍ ده. په کورنۍ کې که چېرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی، ستا دویم کور، ستا دا کور موقت، ته د دې کور مېلمانه یې، یعنې ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې، او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي. نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې، ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده، ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي. او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه چې کله کله ښځې مجبوریږي چې کار ته بیرون لاړه شي. نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي، او دا دلیل زه فکر کوم یو دلیل باید دا وي. او په ښوونځیو کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوه کړي چې دوی د موقتي سواد باید مند دوی بسنه وای، باید ونه کړي، دوی استعدادونه باید وروزل شي، هغوی ته باید دا فکر ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیاوې لري، کوی شي په دې بسنه باید ونه کړي چې فرزند دولس صنف، صنف یا شپږم صنف دا ورته بس ده. نه، په دې کې داسې استعدادونه دي چې باید وپارول شي، دا باید وغوړول شي. نو کورنۍ مسله هم ده، او زموږ اطراف کې ما دته چې دغه ټولنه کې چې هغه دودیزه ټولنه وي او جنګ هم پکې داسې ناتار کړی وي، نو په دې کې فکرونه دونه، ذهنیتونه دومره لوړ نه وي، ناامیدي پکې وي، او بل د کار زمینه مساعده نه وي، هغوی دې ته مجبورې چې فرزند دا کارونه پرېږده، ته مور شه، ورشه کور کې کښېنه، چې یو څوک ستا ته نفقه راوړي، ته ورته ماشوم. نه، دا غلطه خبره ده، او علت او لامل زموږ د فرهنګي وروسته پاتې والی.
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لا هم مکاتب تړلي دي، خلک څنګه کولی شي چې دغه مکاتب بیرته پرانیزي؟ د خلکو رول پکې څومره مهم دی؟
زه د نورستان نه یم، او د نورستان د یو ډېر لري کلي نشېګرام د کلي نه یم، هلته عالمانو شورا موجوده ده. نو اسلامي مبلغین ډېر زیات په دې کې رول لرلی شي. اسلامي شورا په نشېګرام کې فیصله وکړه چې نجونې کوی شي چې د الکان مکتب کې تر لیسی پورې د تحصیل ته ادامه ورکړي. حتی په وزارت معارف کې دا انتقاد پی وشو چې تاسې ولې پیغلې نجونې د الکانو سره یو لیسه کې تاسې کینوئ. مسؤول نفر راغی، خپل دلایل ورته وویلې، او دوی بیا ورته د خزینه لیسی امر ورکړ چې مکتب باید ورته بیل ښوونځی ودانۍ ورته جوړ شي. نو زه فکر کوم د علماو شورا د مبلغینو تاثیرات او اغیز به ډیر زیات دي په خلکو باندې، ځکه چې هغوی تر دولسم صنف پورې جنکۍ په نورستان کې اصلا هیڅ کومه ستونزه نه لري، مکتب ته ځي او تدریس کوي ورته.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنسا کال خو د وچکالی لاملا لچارواکی پرته هر څه مړاوی مړاوی دي، او چارواکی خو بختواران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کوي نوروزی خبرونو ته.
نتاقان
بهار پیروته
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی.
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، د ښار په نیالګي پلورونکو اوبه شول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونه خود.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل
بے خبر آژانس خبر راکوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړل شوي نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګلفروشیو کې وبشول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک وو، ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو. د کرنیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کینوي، خو کوپراتیف والای که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار وبکوي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي گذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپله درناو د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي یې.
در په در آژانس خبر راکوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په داسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي، نه د اتڼ ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یوه وزیر له پلانونو به موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایي چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله به شو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي، مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو قتل. مانا نور ډیر خیالونه مرا سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، لکوره د څو کټاره سیمټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاول د حمله پر وخت لکوره د تیختې د عمل لار جوړول
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي. د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بېغمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په دنمارک کې زده کړې کوي. مور یې سویس ته تللې ده. معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی. خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
او سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې، دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي، هغه خو هیڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادیږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسی حکمت او زه هیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سمسور